السلام علیکم د سهار او بجې سوې نن دوشنبه ده د کاب يهود میاشتې 23مه د مارچ 14مه د ازادي رادیو د سهارنی نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د کابل د هوایی ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روانې دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یو ورځ وروسته تر هغې چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړې. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډه کې سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه له قطر سره په ګډه د کابل او د ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه چمتووالی ښوولې خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼې کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل شوي د سختې بېوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبوره شوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوډي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو راهیسې نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب بللی. د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وژلو کې خپل دخالت رد کړ. تر دې مخکې د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان عبیدالله عبیدي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي وو چې د مقاومت جبهې دوه غړي یې د اوو واکسیناتورانو د وژلو په تور نیولي او ادعا یې وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړی. خو علي نظري چې ځان د دغې جبهې ویان بولي د فرانسې خبري اجنس ته په څرګندونو کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو برید یې غندلی دی. اوو واکسیناتوران د کاب میاشتې پر 15مه داسې مهال په کندوز کې ووژل شول چې په همدې ورځ یو بل سیناتور په تخار کې په یو برید کې ووژل شو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزند یا پولیو ناروغي نه ده ورکه سوې. دیرن سپای پاسداران انقلاب دیرق پر شمالي شهر اربیل د راکټي برید مسولیت پر غاړه واخیست. دیرق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون سوتو غوندي ولاګیدل. په دغو بریدونو کې د امریکا د قونسلګرۍ نوې ودانۍ او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه سوې. د بریډ کې د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکول شوی. د ایران دولتي رسنوی ویلي چې د سپای پاسداران انقلاب په یو خبر پاڼه کې د دغو بریدونو چې په خبرې په اربیل کې د اسرائیل پر ستراتیژیک مرکز وسول مسؤلیت اخیستی. د عراق د ملي امنیت شورا اعلان وکړ چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له ایران څخه په دې اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. امریکا دغه برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنوی پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. دا مستقیمې خبرې تیر کال پیل شوې وې. رسنیو د تهران د دې پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. خو دا پریکړه وروسته تر دې کېږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د یو اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کېږي. فعالانو ویلي په دم سو کې یو 40 تنه د قطیف سیمې شیعهګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کېږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریجیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو شهرونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه د ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په عین حال کې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی د روسیې له خلکو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې واټونو ته راووځي. په روسیه کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې ووریدل. وسم د هوا حال د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19.3، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.19.
د هوا حال مو په سهارنی خبری مجله کې له ازادي راډیو واورید. د دغه راپورونو تفصیل هم په دې خبری مجله کې اوریدلی سئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي.
یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سختې خوارځواکۍ اخته شي.
له یو متخصص ډاکټر به واورئ چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
غذا د ډېر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ ته راځي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته چې طالبانو د استازو بلل دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د روغتیا وزارت غوښتنه کړې چې په خپلو اړوندو ادارو کې د ښځو او نارینهوو دفترونه بیل کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري د پولنډ پولې ته څیرمه د اوکراین پر یوه پوځي اډه د روسیې د هوایي برید په تړاو ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی. دا خبری مجله تر 9 بجو ده.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
ازادي راډیو ته واجیست. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 3.5 میلیون زیات ماشومان د تغذیې په برخه کې درملنې ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په افغانستان کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شوو ماشومانو د شمیر زیاتېدا ته اندېښنه ښکاره کړه او وویل چې دغه ناروغي اوس د 24 ولایتونو له ډلې په 28 کې ډېره پراخه شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سختې خوارځواکۍ اخته شي. دا چې په خپله کورنۍ په څه ډول کولی شي ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري، د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري د څو مواردو یادونه کوي.
میندې باید دې ته تشویق شي چې خپلو ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر 6 میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي، او د 6 میاشتې څخه وروسته باید هغه متمم خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي.
د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز په یوه نوي ټویټ کې هیله څرګنده کړې چې ډېر هغه ماشومان به چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شوي د نړیوالو له هغو مرستو برخمن شي چې دې ادارې د ژوند ژغورنې تغذیوي درملنه بللې ده. د تیر کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او نړیوالو مرستندویو ټولنو د دې هېواد د وګړو د وضعیت په تېره بیا د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف تیرونه یو ځل بیا په افغانستان کې له 50 کلونو لاندې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدا خبر ورکړ او وویل چې د دوی د موندنو له مخې په روان میلادي کال کې به په دې هېواد کې له هرو 2 ماشومانو یو له خوارځواکۍ څخه کړیږي. دغه ادارې اعلان کړی چې هڅه کوي د روان کال تر پایه په خوارځواکۍ اخته له 1 میلیون زیات ماشومان معالجه کړي.
ومبدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نوریاس نوري د تغذیوي درملنې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
خوارځواکۍ یو ناروغي ده چې موږ ورته د ناروغیو مجموعه هم ویلی شو، چې د غذا د افراط یعنی د غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ راځي. که چیرته یو سړی غذا کم واخلي او د انرژي مصرف یعنی فزیکی فعالیت ډیر دا په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. برعکس که چیرته د یو فرد فزیکی فعالیت کم ده، د انرژي مصرف کم ده، په مقابل کې غذا زیاته واخلي، دا هم زید اضافه وزنی یا چاغی خواته چې دا خپل هم یو نه ودی سوی تغذیه خوارځواکی ده.
علت څه دی چې په ماشومانو کې سخت خوارځواکی په زیاتېدو ده؟
سوی تغذی په مجموع کې یاد خوارځواکی درې ډول اسباب لري چې یو آنی یا فوری اسباب دی، یو منځنی یا بین البینی اسباب دی، یو بل اساسی اسباب دی. چې په فوری یا آنی اسبابو کې دوه سبب ډیر مهم دي چې یو امراض دی لکه د اسهالات او تنفسي سیستم شری او نور امراض ساری امراض دي. کچیر تماشوم په دې مرزونو مبتلا شي نو دا فوراً د خوارځواکۍ اخته کی. یو بل هم د غذایی مواد یا د مغذي مواد فقدان یا کمښت ده چې دغه دوه لاملونه چې دي دا ډیر فوري لاملونه کې راځي چې په اغلب ګمان سره چې په افغانستان کې په دې وروستیو تغیراتو نه وروسته دغه دوه لاملونه د دې باعث شوي چې سوی تغذی واقعیت زیات شي. بلې بین البینانی یا منځنی اسباب دي چې په هغه کې د غذایی مسؤلیت نشتون ده او روغتیایی یا صحی مراکزو ته عدم لاسرسی ده، او اساسی اسبابو کې چې دي وچکالی ده، سیاسي تحولات دي.
د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پر حکومتي ادارو او دغه راز نړیوالو مرستندویو ټولنو سربیره په خپله کورنۍ څه کولی شي؟
مایندې باید دې ته تشویق شي، یعنی مایندې باید په کورنۍ کې حمایت شي چې خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر شپږ میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي، او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متمم خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي. بل لاره چې د ولادتونو ترمنځ باید دغه معاینه وقفه مراعات شي چې دا په ټولنه کې یعنی د خلکو د آګاهۍ سطحه باید لوړه شي چې تر څو فاميلي پلانینګ چې هغه باید مراد کی. بل مهمه خبرداره چې په ټولنه کې غلط رواجونه رسم و رواجونه چې دي هغه ته باید پای ټکی کیښودل شي. فرض مثال ځینې کورنۍ دي چې په اطرافو کې هګۍ ماشومانو ته نه ورکوي، ول چې دا ماشوم ګونګی دی، هغه په مقابل کې هګۍ خرڅوي، هغه غذایي مواد ورته اخلي چې هیڅ غذایي ارزښت ډیر ټیټ دی لکه پاپړ او بعضې نور شیان چې هغه خپله د خوارځواکۍ یو عمده سبب کیدلی شي.
د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري و چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په بابیت څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو مکتوب په صادرولو سره له روغتیا وزارت غوښتي چې په خپلو اړوندو ادارو کې د ښځو او نارینهو دفترونه بیل کړي. په دغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې، دین نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. دا هم په اړه تفصیل.
ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عام روغتیا وزارت ته یو لړ قیدات وضع کړي دي. د ښځینه کارکوونکو له لوري د اسلامي حجاب مراتول او د دې وزارت د ښځینه او نارینه و دفترونو جلا کول د دغو قیداتو په سر کې راغلي دي. همدارنګه پکې د نارینه و کارکوونکو ته لارښوونه شوې چې ځانونه دې په نبوي سنتونو برابر کړي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې ښځینه مراجعینو ته د اسلامي حجاب لرایت پرته باید عام روغتیا وزارت او نورو ادارو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړل سي. د دې مکتوب په پای کې د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت لولوري د دغه مواردو د څارلو لپاره د عام روغتیا وزارت ته یو څلور کسیز پلاوی هم ورپېژندل سوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ځینو کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې په دې راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته دا مکتوب تایید کړ او ویې ویل چې دا مکتوب د پلي کېدو لپاره ټولو ادارو ته استول سوی دی. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د روغتیا وزارتونو د چارواکو نظرونه واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نسول او نه هم دا مکتوب رات یا تایید کړ. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست وزیر د یو شمېر وزارتونو له مسؤلینو سره مخامخ کتلی او ځینې سپارښتنې یې په لیکلې بڼه ورته سپارلې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت رغې ووریدل سي او هغه دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان په دې فورم کې د طالبانو د پلاوی ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا د هڅو یوه برخه بولي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د انطالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت د پلاوی بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیرخان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ترکیې په انطالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یکشنبې وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یوه خبري کانفرانس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنا نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو اوه میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انطالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوی ګډون یوه لاسته راوړنه وبلله. ویویل
په انطالیا کې چې غونډه وشوه ډېرې ګټورې خبرې اترې ترسره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغې غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استازو سره خصوصي لیدنې کتنې ترسره کړې. په دغو لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبې په ورځ د افغانستان په اړه د دغه فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، دغه راز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم یو بهرنی مسأله. د پولند پولی ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي اډه د روسیې د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولی ته څیرمه دغه برید د جګړې د پراخېدو څرګندونه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پرون دغه برید د ناتو د غړي پولند د پولې په 25 کیلومتره کې د اوکراین پر یوه پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي ویشتي چې په خبرې یو شمېر توغندي پر هدف له لګېدو مخکې منحرف کړی شوی دی. په داسې حال کې چې لویدیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځوي کېدو لپاره سخت اقتصادي بندیزونه لګولي او اوکراین ته هم د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسلې ورکوي، امریکا او متحدین دې ته اندېښنه لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې ناتو ښکېله نه شي. بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیون له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگتن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 12 بشري دالیزونو له پرانیستلو سره موافقه وکړه. د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي.
په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او ویویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هیواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بله ټولګه کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
السلام علیکم، د خبرونه د برخې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو پر ساتنه ټینګار کوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو په هغه نندارتون کې چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ په ویاړ جوړ شوی و، وویل چې لرغونی او تاریخي آثار د ملي هویت څرګندونه کوي. دوی دغه شان وویل چې په ډیر شو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاق مخه هم نیولې. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اوري.
باغ نندارتون کې چې د یکشنبې په ورځ د فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې د ملي ورځې د لمانځلو په موخه د افغانستان په ملي موزیم کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت چارواکو ویل چې د لرغونو آثارو او فرهنګي میراثونو ساتلو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد لرغونی او تاریخي آثار د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی وبلل.
آثار کې از قدیم به ما باقی مانده
هغه آثار چې له پخوا موږ ته پاتې دي، د دې آثارو ساتل له مثبتو ټکو څخه استفاده او له منفي ټکو څخه ځان ساتل زموږ دنده ده، او دا به راتلونکو نسلونو ته هم ولېږدول شي.
ښاغلی مجاهد وایي چې مس عینک کان ته څیرمه ډیر لرغوني آثار ترلاسه شوي او ډیر ژر به ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بل مرستیال سعد الدین سعید وویل چې تر اوسه په دیرشو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاقو مخه نیول شوې ده.
دیرش پر زیات داسې قضیې ته موږ ته راغلي دي چې هغه به یو ځای به سپړل کېدل، یا به آثار راایستل کېدل، یا به قاچاق کېدل، یا به بل داسې یو حرکت و. د اسلامي امارت ټولو ارګانو په هماهنګي باندې اطلاعاتو کلتور وزارت د دې شیانو څخه مخ نیولی، او که څه آثار پیدا شوي دي هغه ټوله موزیم ته انتقال شوي دي.
له فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې ملي ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نمانځل کېږي چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د 1999 کال د هوت میاشتې په 21مه نیټه د بامیانو دوه مجسمې چې یوې 55 متره او بلې 15 متره لوړوالی درلود له منځه یوړي. یونسکو د دغو لرغونو آثارو له منځه وړل فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څه موده مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د بامیانو بوتان د هغه مهال د محکمې د پریکړې پر بنسټ ونړول شول.
اوس هم دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته کتلې او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم امریکا په افغانستان کې خپله جګړه په فزیکي توګه پای ته ورسوله، خو د افغانستان له جګړې ځینې غمونه لري چې باید وې ګالي. په مقاله کې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو پر مهال په جګړه کې د 2500 امریکایانو او زرګونو افغانانو د وژل کېدو ته اشاره شوی او لیکل شوی چې د کابل کنټرول د طالبانو په لاس کې دی، القاعده د بریا خبرې کوي او افغان جونې د لوړو زده کړو له حقه محروم دي. د مقالې لیکوال لیکلي امریکا باید د افغانستان د جګړې په اړه امریکایانو ته داسې کیسه وکړي چې هغوی ته ټولې پیښې یو مفهوم ومومي، زده کړه ورڅخه وکړي او پر مخ ولاړ سي. را ستوري خپرونې د ډي پی ای په استناد یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په لاس د یو سړي د وژل کېدو ځورونکې ویډیو پر ټولنیزو رسنیو توند غبرګونونه پرولې دي. په ویډیو کې قربانی د پخوانی افغان ملي اردو یونیفورم اغوستې دي، خو تر وشتل کېدو مخکې ادعا کوي چې ملکی وګړ دی. مقاله ویډیو ته په اشاره لیکلي چې څو تنه طالبان له هغه څخه پوښتنې کوي، خو ناببره یو بل طالب راځي او پر دغه ځوان ډزې پیلوي. طالبانو په ټول هیواد کې د پرته له محاکمې وژنو په اړه څه نه دي ویلي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري استازي هغه غونډې ته هم اشاره شوې چې روانه اونۍ په کابل کې له طالب چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د پخوانیو افغان چارواکو د بې محاکمې وژل کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ام ام ای فایټینګ په نوم خبرونی د آزاد سکوهنی لوبغاړي جاوید بشارت له قوله لیکلی چې که څه هم یو اف سی یا د سکوهنی اتلولۍ ادارې د ته د افغانستان بیرغ پر اوږو کولو اجازه نه ورکړې، خو خبرونی د دله قوله لیکلی زه د افغانستان ژوندی بیرغ یم. خبرونی د بشارت له قوله ویلي زه غواړم افغانان داس احساس وکړي چې اوس هم دوی مهم دي، هر څوک باید په خپل هیواد ویاړ وکړي، ځکه وینه دي د همغه ځای ده، عظمت دي له هغه ځای دی. یو څو کسان شته چې ښه کار کوي لکه د کرکټ ټیم، خو افغانان د خوشحالۍ ډیر څه نه لري.
ولسواکي دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په غزنی کې د جګړې له شل کلن تاوده سنگره رالټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، ډېر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یوه څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
د جګړې له شل کلن تاوده سنگره رالټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنگر کې جنگېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د کمپیوټر آفیس پنځه پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپرو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی، فارغېږو او پنځه د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو پنځو میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو.
او په پای کې ستاسو پیغامونه
دا پیغام پیړم وروره چې دا مامورینو مالیمینو د دغه سره ولې دا مو اقتصاد کومک نه کوي. یار روزه مو جام را لدې بم دغه ماری په سفاری خسي کده کم زه پاری خسي دي مته چې پانه چې دوی د وطنو سره دا خلکو سره کومک کوي چې تاریخ کې کړی دی وای شه انبار ترای نسی شه تکوی چې زما په خیال کا چې اکبر سره ناشتي کني نو خطر مامور تر ماجه متدغ بونو مسکین شو چې نو دی خو تاریخ نه دی کړل نو په دې کستان دا کار کوي کنه کی کدی مې نو کې غیرت ول لري. یار خو دغه ماری په سو دویم تاریخ سوی دا ماری په د مامورینو دا مالمن ته ایستو جو نه کی.
سلام علیکم، دا پیغام د ازاری رادیو د پیژدم ز جمع خان میژم رحمانی د بادغیست ولایت د بلمرغاو د ولسوالی د منګان د قریه یم. ز 2000 کوره په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. ز دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی. سړک نه لرم، مثلا کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مين نن هم یو کچنی مریسو نسو کلا هیڅ قوت ونه لري. دلی وفات شو زمره ازادي رادیس خدغه مننه ده چې مثلا اسلامی امارات خدای مغشتنه ده مرته چې پاملرنه وکي. موږ دغه پرمار د ترکمنستان پرمار زمره پراته یو وس ګل دي هیڅ خواته موږ لار نه لرو.
سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کلام محب بهمن ولایت بغنی دول صالح سرباز سنت تاسو سره په اړیکه کم شو سلام تم ساکلا ول صالح کوم ورور دغه د مرست په اړه د ما پیغام نشته چې دا کوم مرست ورور د خارج دولتو څخه راځي دا په شفاف ډول باندې نوې شل کیږي او پاتو سره دغه کوم مرست هغه خلک ورکول کیږي چې هغه څه موټر او ځای او سرای ولري او یا څه پیسې لري هغه مسکینان خلک چې د هغه کم کارتونه چې د هغه رانی وکیږي په دې باندې هغه خرڅلاو کیږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221123248.